په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن پنځشنبه د 1402 هجری مریض کال د غوي اسور د میاشتې 14 د 2023 میلادي کال د مې 14 ده. په لری سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ وایډ د هی په غونډه کې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره د ډیرو اجماع د افغانانو ترمنځ پر سیاسي خبرو اترو و. ښاغلی ویسټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تکاشي او کادا سره په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ پر ژر پیل ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوحې غونډې د همدې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې. طالبانو د دې غونډې په مهال وویل چې دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسله نور هم پیچلې کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار وایي متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانانو سره تر ټولو لوی مرستندویه پاتې شوی او $2.2 میلیارد مرسته کړې ده. د سیګار په راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور شوی دغه راز ویل شوي چې دا هیواد په بشري مرستو کې هم چې تر ډېرې د ملګرو ملتونو ادارې ترسره کوي لوی لاس لري. له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري ناورین تر ټولو ستر بلل کېږي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ویلي و نوي په سلو کې افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د دوی او نورو ماسو پر خزینه کار کوونکو بندیز لري نه کړي له دغه هیواد سره به بشري مرستې کمې شي. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جزئیاتو له ورکړې پرته ویلي دوی د بودیجې د کموالي له کبله د هغو کسانو شمیر کم کړی چې په میاشتني ډول د خوراکي توکو مرسته ورسره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو پخوانی کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هېواده بهر فعالیت کوي په بهر کې د طالبانو مخالفانو ته د طالبانو د وتلو مطبوعاتي څیرو ګواښ واقعي بللی دی. د کمیسیون پرون چهارشنبې په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د کورنیو چارو د پخواني ویان قاري سعید خوستی او د بلې مطبوعاتي څیرې جنرال موبین ګواښونه د افغانانو کوربه هېوادونو ته خبرداری دی. خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې د طالبانو دغو مسؤولانو په بهر کې له خپلو خواخوږو او پلویانو غوښتي چې د طالبانو دښمنان له منځه یوسي. د بشري حقونو پخواني کمیسیون په بهر کې له افغانانو غوښتي چې د خپل امنیت پام وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کندهار کې د کانګو طبي پیښې زیاتې شوې. دې سازمان که څه هم کره شمېرې نه دي ورکړي خو پرون یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په جنوبي ولایتونو کې 9 تنه روغتیایي کارکوونکي د کانګو طبي د مدیریت او کنټرول لپاره لوزلې دي. کانګو یو ډول انتاني ناروغي ده چې د څارویو د کنې یا ټیک په وسیله انسانانو ته لېږدول کیږي. دغه ناروغي اکثره د هوا په تودوخې او د لوی اختر پر نږدې کېدو چې خلک له څارویو سره ډېر سروکار لری زیاتیږي. د اوکران پر پلازمینه کیف او خیرسون سیمه د روسي پوځیانو د بی پلوټ الوتکو د تازه پیل شو لړۍ په ترڅ کې یو شت ملکان وژل شوی دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دغه ملکان پر یو سوپر مارکیټ، ترین سټیشن، کورونو، د تیلو پمپونو او نورو ملکي سیمو کې پنهښ شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لمخې د شپې لخوا شوی دغه بریدونو کې لکتر لګا 40 ملکان ټپیان شوی دی. په خیرسون سیمه کې تر پرون نو وخت پورې هم بی پلوټ الوتکو د بریدونو راپورونه ورکول شوی وو. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر دی.
د ښځو پر کار محدودیتونه په افغانستان کې د بشرپاله کړنو لپاره یو لوی خطر دی.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکي اداره یا سیګار وایي د نا دولتي ماسو په چارو کې د طالبانو لاسوهنه د پام وړ زیاته شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي کندهار کې د کانګو طبي پیښې زیاتې شوې. دا چې دا څه ډول ناروغي ده په دې اړه مو د انتاني ناروغیو له یوه متخصص سره مرکه کړې ده.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده چې دا سبب یو وایروس ده، او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي، او به د حیوانات د طریقه د کنی په واسطه باندې د حیواناتو د ویني او د حیواناتو د لوابو چې هغه منتن وي لاغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر دی. دغه ادارې ویلي پر ښځینه کارکونکو بندیز او هماله د بودیجې کموالی د خرخې ګڼې د چارو په وړاندې لوی ننګونې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری افغانستان کې د بشري حقونو ټینګښت د نړیوالو یو لومړیتوب بللی دی. تفصیل په دې رپورټ کې
لنجدې یو میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو بیلابیلې ادارې هڅه کوي چې طالبان بیرته د دوی ښځینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکړي، خو دغه کوششونو تر اوسه پایله نه ده ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی خبرداري ورکوي چې د ښځینه پر کار د بندیز دوام د خیر ښېګڼې او مرستو رسولو چارو ته یو لوی خطر دی. د دبليو اف پی د افغانستان څانګې یو ویان وحید الله امانی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي دوی له شپږو لسیزو راهیسې دغه هیواد کې فعالیت لري او نه غواړي چې افغانان یوازې پرېږدي. نوموړي ټینګار کړی چې د بېوزله افغان میرمنو او ماشومانو د ښه لاسنیوي لپاره اړینه ده چې ښځې بیرته د مرستو رسولو په چارو کې د کار اجازه پیدا کړي.
تبلیغ پی کلک پاور لري چې خزو ته د خزو لخوا غوره خدمتونه ترسره کېدای شي، او د خزو بیرته کار ته راستنول د تبلیغ پی لپاره لوی لومړیتوب دی، او د دې لپاره موږ په ټولو ساتو خبرو اترو ته ادامه ورکوو. د خزو پر کار محدودیتونه په افغانستان کې د بشرپال کړنو لپاره یو لوی خطر دی، که څه هم نن ورځ تر ټولو لوی خطر د بودیجې نشتوالی دی.
طالبانو نږدې میاشت وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه چې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. د دې کار په غبرګون کې ملګرو ملتونو وویل چې افغانستان کې د مې میاشتې تر 15 نیټې خپل ماموریت ارزوي او خبرداري ورکړې و چې که طالبان یې ښځینه کارکونکو ته د کار اجازه ورنکړي یو ډارونکی انتخاب به وکړي. سبا جمعه د ملګرو ملتونو د ماموریت د ارزونې وروستۍ ورځ هم ده، او تر همدې ورځې ملګری ملتونو د نږدې 1500 ښځینه کارکونکو په ګډون لخپلو 3300 کارکونکو وشتي و چې لیست استثنایی موارد پرته دي دفترونو ته نځي. د ملګری ملتونو له دې خبرداریو سره سره طالبانو تر اوسه د ښځو د کار په اړه خپل دریس کې نرمښت نه دی راوستلی، او دا د افغانستان یو داخلي ارزښتي موضوع یاده کړی ده. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې دوی چمتو دي له ملګرو ملتونو سره پر اختلافي مسایلو خبرې وکړي. دبليو اف پی داسې مهال د ښځو پر کار بندیز او د بودیجې کموالی لوی ننګونې بولي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د افغانستان 90% وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ښاغلی ګوتریش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو جوړه شوې وه وویل د ملګری ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی، او زیاته کړه چې دوی به هیڅکله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بېساري سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. پرون چهارشنبه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم وویل چې د دوحې په غونډه کې ټولو پر نورو لومړیتوبونو سربیره د ښځو او نجونو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ. معلومه نه ده چې د ښځو د کار او تعلیم پر سر باندې طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو نندري تر څه وخته دوام وکړي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو بل غونډه هم جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي.
د خراسان افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانانو سره تر ټولو لوی مرستندوی امپاتې شوی او 2.2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شوی دغه راز ویل شوی چې دا هیواد په بشري مرستو کې هم چې تر ډېره د ملګرو ملتونو ادارې ترسره کوي لوی لاس لري. سیګار دغه راز په دغه راپور کې ویل چې د نا دولتي مؤسسو په چارو کې هم د طالبانو لاسوهنه د پام وړ زیاته شوې ده. سیګار ویلي نا دولتي مؤسسې په افغانستان کې د نا امنۍ او ځورولو له ګواښ سره هم مخامخ دي. نور په دې راپور کې
سیګار وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د ویش په یو پروګرام کې د طالبانو د یو وسلوال لخوا د هوایي ډزو وروستۍ پیښه د مؤسسو د ځورولو یو بیلګه ده. د سیګار په درې میاشتنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو دغه راز راغلی چې د نادولتي مؤسسو کارکونکي د طالبانو د تلاشۍ په پاټکونو کې ځورول کیږي او هم طالبان د دوی په عملیاتي چارو پروژو او برنامو کې لاسوهنه کوي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کیږي چې همدا مهال د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې 90 په سلو کې افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او دوی کې شاوخوا 28 میلیونه داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. سیګار د غرض ویلی په افغانستان کې به روان 2023 کال کې 4 میلیونه کسان له شدید خوارځواکۍ کړیږي چې د ډله کې نږدې 9 لک ماشومان دي. د سیګار په راپور کې وړاندې راغلی طالبان له مخکنۍ خبرتیا پرته د موسسو دفترونو ته ننوځي او د هغوی د کاري پلانونو، بودیجې، عملیاتو او کارکونکو په اړه د معلوماتو دوامداره غوښتنې کوي. د سیګار په وینا طالبان د غرض د موسسو څخه د پروژو په تصمیم نیونه او عملي کولو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو ویلي چې د موسسو په چارو کې لاسوهنه نه کوي او په خبره یې ملګرو ملتونو ته یې هم کوم خنډ نه دی رامنځته کړی، خو ملګرو ملتونو د هغوی پر ښځینه کارکوونکو له بندیز وروسته د نږدې 600 ښځو په ګډون خپل 3300 کارکوونکي په کور کینولي. د سیګار په وینا د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز په احتمالي ډول د دې نښه ده چې طالبان به د موسسو په چارو کې خپلې مداخلې ته چې د افغانانو په زیان هم ده دوام ورکړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ملګرو ملتونو هم سیګار ته ویلي چې د طالبانو کمزورې حکومتولۍ او د مرکزي او ولایتي چارواکو ترمنځ اختلافاتو بشري وضعیت د ځواب ورکونې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. طالبانو د ښځو د کار په اړه خپل دریس کې د نړیوالو لپاره لپسې غوښتنو او خبرداریو سره سره کوم نرمښت نه دی ښودلی. هممهاله ملګرو ملتونو سیګار ته ویلي چې ممکن محدودیتونه نور هم ډیر شي. د سیګار راپور داسې مهال خپریږي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دوه ورځنۍ غونډه د طالبانو له حضور پرته پای ته ورسېده او پر دې هدف جوړ شوې وه چې د افغانستان په ځانګړې توګه هلته د بشري وضعیت په اړه یو واحد دریز رامنځته شي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې له دې ستونزو سره سره لا هم امریکا د افغانانو سره تمویلوونکې پاتې شوې او د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان ته 2.1 میلیارد ډالر پیسې لیږلي دي. د سیګار په راپور کې راغلي نه دوی او نه هم د امریکا بهرنیو چارو وزارت پوهیږي چې دا مهال طالبان د ملګرو ملتونو او نورو موسسو له فیسونو او نورو تادیاتو څخه څومره عواید ترلاسه کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پخوانی ویاند سعید خوستی څرګندونو ته د ټولنیزو پاڼو یو شمیر کارونکو جدي غبرګون ښودلې دي. سعید خوستی پر ټویټر لیکلي و چې په بهر کې میشتي افغانان د طالبانو د نظام مخالفین وځپي. د خوستی د خبرو په غبرګون کې د ټولنیزو شبکو کارونکو ویلي دا د طالبانو عمومي ذهنیت دی، خو خوستی او د طالبانو حکومت دا یو د یو عادي فرد نظر ګڼلی دی. جزئیات په دې راپور کې
له هغه وروسته چې د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت په خاني ویان قاری سعید خوستی د سې شنبې پورس په خپل ټویټر هغه کسانو ته چې په بهر کې د دوی د نظام یعنی د طالبان حکومت په ضد خبري کوي د مرګ واخ وکړ. د نوموړي د خبرو د ټولنیزو پاڼو یو شمیر کارونکي سخت غوسه کړل. زینو ادعا کړې چې دا د طالبانو عمومي ذهنیت دی. د افغانستان د تیر نظام د امنیت شورا په خواني ویان رحمت الله اندړ ادعا کوي چې دا د طالبانو تګلاره ده. نوموړي د چهار شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
دا یوازې د یو ویان دی، د خالي خوستي یا د یو طالب خبره نه ده، بلکې دا د طالبانو مجموع کې د طالبانو د رژیم تګلاره ده او د یو ټول عام ذهنیت ده. او طالبان په نس غم باندې مشهور دي، په کنزلو په ټاپو په همدغه غواخونو وخترنو باندې دوی مشهور دي، دوی په ټوله کې اصلا زغم نه لري او دا هرڅ له نس غم راپی.
د طالبانو دغه پخوانی وین خبرو ته یو بل منتقد قاری عیسی محمدی هم خبرګون خودلی. نوموړي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د روغې جوړې په نوم څنګه پیژني او په ټکو د خوستي ورستي څرګندونې یو بیلګه ده. خاغلی محمدی ازادي رادیو ته وویل
دا د دوی بالکل عموم ذهنیت ده او دا متشدد دي، او که په ممبر او په محراب کې ولاړ وي هم همداسې متشدد الفاظ استعمالوي، او که په ټولنیزو رسنیو کې هم دا خلک غږیږي همداسې متشدد الفاظ، او په دغسې طریقې سره نه هیواد خپلیږي او نه ولس په خپلو کې نږدېوالی او تقرب پیدا کولی سي او نه په دو څوک اطمینان کولی سي.
خود غ ټولو غبرګونونو ته په ځواب کې بیا سعید خوستی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا د هغه خپل شخصي نظریات کړه، ویل چې دا د طالبانو د حکومت نظر نه دی.
د افغانستان نه د هیواد نه تختیدل جنرالان هیواد ته غواخونه کوي، هغه هیڅ خبره هم نه ده. مونږ چې دوی ته یو تهدید او غواخ وکړ نو دوی په چیغو بغاوغا شول. دوی ونه کړه. دویمه مهمه خبره ده، دا زما خپل شخصي نظر ده، دا د اسلامي امارت نظر هم نه ده. اسلامي امارت خپل ځان ته ویاندویان لري، خپل رسمي دي پالیسۍ او چینلونه لري.
په ورته وخت کې د طالبان حکومت وین زبی الله مجاهد هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا د سعید خوستی خپل شخصي نظر دی او وس د طالبانو په حکومت کې کوم رسمي موقف نه لري. دا خبرګونونه واندښنې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په وار وار هغه کسان نیولي او بندیان کړي دي چې د دوی په حکومت یې نیوکه کړي او کړنې نقد کړي دي. له دوی یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې وړاندې به واورې چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي کندهار کې د کانګو تبې پیښې زیاتې شوې. په دې اړه مو د انتانی ناروغیو له یو متخصص سره مرکه کړې. خو اوس به اجمل انت غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ رسپانې افغانستان کې د خبريالانو وضعیت ته پام کړی، ویلي دي ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د افغان خبريالانو تهدیدول، ویرول، پر دوی بریدونه او نیول نه منونکي بللي، او په دې هیواد کې د رسنیو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د رسپانې په وینا په 2021 میلادي کال کې د طالبانو د بیاسلي وخت رسیدو راوروسته ګڼو افغان خبريالانو د رسنیو د تړل کېدو او یا د هیواد د پریخودو لکبله خپل دندې له لاسه ورکړي. ورسپانې زیاته کړي خزینه خبريالانه افغانستان کې د کاري او سفري محدودیتونو لکبله له لا ډیر ستونزو سره مخ دي. د لیکنې لیکوال همدارنګا د نوی به لسیزي په پای کې د طالبانو لومړی دورې واکمنې ته اشاره کړي چې د ملي ټلویزیون سربیرای آزاد رادیو غانې او ورسپانې منه کړي وي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د نامه د یو بیان په حواله زیاتوي سره لدی چې افغان خبريالان خپل کار ته دوام ورکوي، خو مجبور دي چې لګواخونو زپنی او درسنیو د تړل کېدو له خطر سره خلکو ته معلومات ورسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو و د می پدریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې دا ورځ د افغان خبريالانو سره د پیوستون ورځ ده. څوک چې د دې په وینا هڅه کوي په خپل واک ډول ریپورټونه ورکول وساتي. د بې سرحده ژورنالیستانو سازمان په 2023 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په جدول کې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په منځ کې په 153 ځای کې راوسته. د دې سازمان په وینا افغانستان کې د خبريالۍ چاپیریال د لا خرابېدو خواته روان دي او خزینه خبريالانې له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي. د دې سازمان پر رپورت کې ویل شوی چې د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې 30% رسنۍ له منځه تللې. زیاتره له دې رسنیو څخه د بودیجې د کمی له کبله تړل شوي. له دې سره په افغانستان کې د رسنیو د خزینه او نارینه ټولو 10,000 کارکونکو څخه د تیر کال د دسمبر میاشتې پورې 4,316 تنه پاتې وو چې یوازې 410 خزوی. د میل انلاین خبرونه افغانستان کې د نا دولتي سازمانونو په وړاندې پرشتو ستونزې لیکنه کړې وای. طالبان د نا دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوي. طالبانو د تیر دسمبر په میاشت کې خزي په نا دولتي ادارو کې لکار کولو منع کړی او د اپریل په میاشت کې د بندیز د ملګر ملتونو ادارو ته هم پراخ کړ. د میل انلاین په وینا کې هم د طالبانو د حکومت ویاند ویلی چې د ملګرو ملتونو د چارو په وړاندې افغانستان کې هیڅ خنډ نشته. خو د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان ښځو پر کار بندیز د دې څرګندونه کوي چې طالبان به د ملګرو ملتونو او نورو نا دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړي، هغه څه چې خبرونه د خلکو په زیان بللي. میل انلاین په دې اړه د افغانستان د بیا رغول لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش د اداري یا سیګاری و رپورټ ته اشاره کړې چې وایي ملګرو ملتونو ورته ویلي پر دې ستونزو سربیره د طالبانو کمزوري حکومت ولی او د مرکزي حکومت او ولایتي چارواکو ترمنځ کړکیچ هم عملا اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له ستونزو سره مخ کړي.
وینځنه په شونځي کې دا ول سین سنولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا ور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونه تر خولاندې کېږي، هلا چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شیخ خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د روختنانه وال سازمان WHO وای کندهار کې کانګو ته به پیخي ازیاتې شوې دي. د سازمان کڅ هم کرش مې دي ندی ورکړي، خو پرونی پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې په جنوبي ولایتونو کې نه شپېتنه روختي کارکونکي د کانګو ته به د مدیریت او کنټرول لپاره روزل دي. اسد الله لودین د یوې مرکې په پیل کې د انتانی ناروغیو له متخصص نظیف شینواري څخه پوښتلی چې کانګو څه ډول ناروغي ده.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او همغلته وپیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنی په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینی او د حیواناتو د لعابو چې هغه منتن وي دغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه په اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځ راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامدار وي او څو ورځې لپاره، او د سر درد پکې وي، ستونی درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفت کیږي بیا په دوی کې د سترګو سرواله او په بدن باندې یو نو رش یا دانی راخیږي، هغه سری سری دانی وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینواله باندې بدلیږي چې هغه یو نو خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځ راځي چې دا خونریزي عموما د پازې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي.
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه طبي خو د وولي په موسم کې طبيعتن چې ډېری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید طبي ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چاغې کې رشیا دا او کانګو دا او کریمیا دا او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هوادونو څخه دی چې په دای یو انډیمیک ساحه دا او په دې کې یعنی منګه شاهد د دیو وو چې تیر کلونو کې په کابل کې په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو. حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وی او زیات واقعیت موږ لرو.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغي څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځنګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تنا تبه ده، نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبه څخه شکایت کوي او تبه بیا مونږ چې کلم دا معلومه و دا د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا مونږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایا کوي، او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خوله کیږي ناروغ ورسره، او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یا یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري، او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الا اووه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا ښه معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوې وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا مونږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات مونږ سره کومک کوي.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟
دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي، او خپل جلد باید مکمل وپوښي، او د حیواناتو څخه لږ فاصله باید اختیار کړي، او یا هغه څوک چې مثلا قصابي کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغوی باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشراتو څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي، او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي.
د انتانی ناروغیو له متخصص نظیف شینواری سره د کانګو طبي د ناروغي په اړه چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول له حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي مرکه وه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو اوري
ستاسو لا پیغامونو.
زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه پر لیکم. د ازما ژغ خدای دی وکړي چې د ازما ژغ تر مسؤلینو چارواکو پورې، د امارت تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسیږي. دغه عمومي لار چې د ګریشک د ولسوالۍ څخه راوتلې بیا راځي مساکلات او بیا ځي تنګي ته، تنګي ولسوالۍ ته، دغه لار ډیره خرابه ده، ډیره کندو کپر ده. څوک چې په موټر کې سپور وي هغه اینداري په ځان پسې پورته کړي وي، ښه په سپیډ تیریږي. څوک چې پر مسلمان چې پر موټر ګاډ سپور وي، عجزي ورسره وي، زنانه ورسره وي، بیا نو لس دقیقې او پنځه دقیقې پر هغه لارې باندې سترګې نه خلاصیږي. زه خپله مجبوره سوی یم چې سړکه څخه وسایل واړوم، موټر ګاډ واړوم، ودرېږم چې دوړې سره کمې سي، بیا ځم خو دستي بل موټر را روان وي. د دغې لارې غمخوري دي موږ ته وکړي، موږ ډېر زیات په مشکل یو. د دې لارې سره خپل مریضان په اسانۍ سره نه سو رسوالی تر ولایته پورې، یا تر ګریشک ولسوالۍ پورې، یا چې موږ کندهار ولایته ځو هلته هم پر دغه لارې باندې موږ تاکه وو، بیا ځو کندهار ته ځان رسوو.
سلامونه نیک هلی احترامات می قبول کړی دی ازادي رادیو اوریدونکو. نرمر جان زرک يم د خوست ولایت لکنکوډیانو کلی څخه میسج پریږدم. لکه څنګه چې د ګرمۍ موسم جریان لري، نو کوشش وکړئ چې خپل مشومان مو په پښخنو کې پټ وساتئ، ځکه په دې موسم کې د ګرمۍ څپې ډېرې زیاتې تیزی وي، نو په دې موسم کې بیا حشرات هم زیات زور کوي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې ماشومان مو خوندي ساتل شي وي، نو په دې موسم کې تاسو په شخنو څخه کار واخلئ چې په آینده کې تاسو ماشومان په دې ملاریا ناروغۍ اخته نشي. خدای دې وکړي چې تاسو خپل ماشومان نو ته ډېره پاملرنه وکړئ، هغه څه چې مهم دي تاسو ځینې استفاده وکړئ. مننه.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00420 22 14
څلرويشت دوه سوه یو